افغانستان سعودی بروز جمعه در یک صحبت تلفنی توافق کردند که رای حل سیاسی برای صلح پایدار در یمن ضروری است.
تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین. ساعت 4 عصر است و گزارشات ما به زبان دری در همینجا با پایان رسید. همکارم صفی الله استانگزی با پیشکش نمودن مطالب و گزارشات به زبان پشتو تا یک ساعت دیگر با شما هستند. خوش آمدید صفی جان.
من کامل تاسن. السلام علیکم. وقت په افغانستان کې ده. از دیگر سلور بجې شوې ده. پښتو خبرونه او عبدالله عبید په تخنیکی همکاري در تخبریږي. د خبرونه په دویم نیمه کې د ورکو شوې ځانو پروګرام خبريږي، خو په لومړۍ نیمه کې راپورونه او خبرونه اوري. په راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دورځنی رسمي سفر تهران ته رسیدلی دی. ملګري ملتونه په یو نوي راپور کې وایي له تاوتریخوالي سره ډېرې مخ شوې افغان مېرمنې د عدلي او قضایي ارګانونو پر ځای دې ته لیواله دي چې خپلې قضیې په درېمګړي او سنتي جرګو هوارې کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې چې وروستی فرشته جلالزی وایي اورئ، د یمن حکومت د ایران هغه پلان رد کړ چې په دې هېواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یې ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی و. خو لومړی به د افغانستان خبرونو ته غوږ شو چې اجمل تورمانی وایي.
ولسمشر غنی نن سهار د یو دوه ورځنی سفر په هدف د خپل ایرانی سیال په بلنه تهران ته ولاړ. د کورنیو چارو وزیر وایي افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د حملو دفع کولو ته چمتو دي. او د ملګرو ملتونو سازمان نن ویل د هغو افغان ښځو لپاره چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي او کړیږي باید عدالت ته لاسرسی پیاوړی شي. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر غنی نن سهار د یو دوه ورځنی سفر په هدف د خپل ایرانی سیال په بلنه تهران ته ولاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیار سراج الحق سراج د ولسمشر د دغه سفر په اړه وایي:
امروز صبح جناب رئیس جمهور در رأس یک هیئت
نن سهار ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ تهران ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. په دغه سفر کې ولسمشر د ایران له جمهور رئیس او یو شمېر نورو چارواکو سره ګوري، او دغه شان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو لخوا به د همکارۍ تفاهم لیک هم لاسلیک سي.
راپورونه وایي چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د ولسمشر اشرف غنی نه تود هرکلی کړی دی. په دغه سفر کې یو شمېر لوړپوړي دولتي چارواکي هم د ولسمشر غنی ملګرتیا کوي. د کورنیو چارو وزیر وایي افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د حملو دفع کولو ته چمتو دي او د مخالفینو د ځپلو امر یې ورته کړی دی. نورالحق علومي دا مسله نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه. د سناتورانو اندېښنه تر ډیره د بدخشان او جلال آباد د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه وي، او له مسؤلینو یې وغوښتل چې د داسې حملو د مخنیوي لپاره باید اقدام وکړي. علومي وویل افغان امنیتي ځواکونه له ستونزو او قربانیو سره سره مهمې لاسته راوړنې هم لري. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علی مراد بیا د سناتورانو د پښتنو په جواب کې ویل چې د بدخشان په وروستۍ حمله کې یو شمېر امنیتي ځواکونو غفلت کړي چې اوس توقف شوی دی. او د ملګرو ملتونو سازمان نن ویل د هغو افغان ښځو لپاره چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي او کړیږي باید عدالت ته لاسرسی پیاوړی شي. د دې سازمان په راپور کې چې نن خپور شو ویل شوي چې له 110% ښځو چې دوی په سروي کې خبرې ورسره کړي، یوازې 50 تنه ویلي چې ستونزې د افغانستان د عدلي سیستم په مرسته حل شوي او تیری کوونکي تر جنایي څېړنو وروسته محاکمه او مجازات شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په افغانستان کې د کورنۍ تشدد سیاست پیخې د قضایی او عدلی دارو پر ځای د منځګړتوب او کورنیو معاملو لدارې هواریږي. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه، اوس هم د سیمه او نړۍ خبرونه او فرشته جلال سه.
اسرائیل وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پریکړې ته چې د ایران پر رژیم د S-300 دافیاوه مزایلو سیستم پلوري د شدید خطر په توګه ګوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په بیت المقدس کې خپل کابینه ته وویل
اسرائیل غواړي بخمره رابه ات اسپکات ل 300
دی. وایي موږ دا چې روسیه غواړي پر ایران د دافع هوا مزایلو دغه سیستم خرڅ کړي ډیر لوی ګواښ کڼو. په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې ایران په سیمه کې او د اسرائیل د دولت د پولو په شاوخوا کې خپل تشدد زیات کړی دی. اسرائیل د حقیقت ته چې د ایران او نړیوالو ترمنځ په موافقه کې د ایران د تشدد ته هیڅ اشاره نه ده شوې، د ستر تهدید په توګه ګوري. داسې هیڅ اشاره نه ده پکې شوې چې ایران ته ووایي چې د موافقې په پیل او یا د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته خپل دغه ډول تشدد بند کړي. د اسرائیل صدر اعظم اعظم همدارس په تهران کې د پاوځ ورځي پرونیو مراسمو ته په اشاره کې وویل چې ایران هر کال نړیوالو ته د خپل وسلو ننداره ورښکاره کوي. نتنیاهو وویل چې اسرائیل به د خپل دولت او خپل ولست امنیت ټینګ ساتلو لپاره له هیڅ هڅې دریغ ونه کړي. د ایټالوي مطبوعاتو په حواله داسې ویر ده چې ښایي لږ تر لږه 700 کډوال چې د لیبیا له سواحلو د مدیترانې په اوبو کې د اروپا په لور روان و د بیړۍ د ډوبېدو له امله مړه شوي وي. د ایټالیا سمندري ساتونکو نن وویل چې دا بیړۍ د لمپیډوسا ټاپو په لویدیځ کې د لیبیا په اوبو کې ډوبه شوې او لږ تر لږه 28 تنه ژغورل شوي، خو 24 جسدونه هم موندل شوي دي. د ایټالیا یو خبري اژانس وایي چې په بیړۍ کې 700 تنه سپاره و. د مهاجرت نړیواله اداره اټکل کوي چې په تیرو تقریبا 3.5 میاشتو کې 60,000 کډوال چې زیات یې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د هیوادونو دي د ایټالیا خاورې ته ننوښتي دي، خو نږدې 700 تنه ایټالیا ته تر رسیدو مخکې په سمندر کې د بیړیو د ډوبېدو له امله مړه شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې د عراق په انبار ولایت کې تر 90,000 زیات خلک د حکومتي ځواکونو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې ترمنځ د روان نښتو له امله بې ځایه شوي دي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ د پروګرام مشرې لیز ګران دی نن وویل چې وضعیت ډیر خراب دی او یوازې د عاجلو بشري مرستو د ورسېدو په صورت کې خلک ژغورل کېدلی شي. ګران دی نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تښتېدلي خلک ډیرو ابتدایي کومکونو لکه اوبو، خوړو او د سر پناه کولو لپاره خیمو ته اړتیا لري او یوازې د دې اساسي موادو ورسېدل زیات کسان له حتمي مرګه ژغورلی شي. د یمن حکومتي چارواکو د ایران له خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته هغه وړاندیز رد کړی دی چې په یمن کې د سول لپاره ایران برابر کړی وو. د ایران د یمن د حکومت یو چارواکی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې دا یو سیاسي هڅه ده او دوی نه مني. د قبرص په شمال کې خلک نن د ولسمشر په ټاکنو کې برخه اخلي. نوې ولسمشر به د دواړو قبرصونو د یو ځای کېدو لپاره په مذاکرو کې چې راتلونکي میاشت پیلېږي د دوی استازیتوب کوي. نظر پوښتنې څرګندوي چې د محافظه کار ګوند استازی درویش روغلو شاید تر نورو شپږو کاندیدانو زیاتې رایې وګټي، خو شایي د دې لپاره چې د ټاکنو ګټونکی اعلان شي کافي نه وي. نو داسې ګڼل کېږي چې د اپریل په 16 د انتخاباتو دوهم دور وشي. د قبرص په شمال کې په خپل سر اعلان شوی ترک جمهوریت یوازې ترکیه په رسمیت پیژندلی او نړیواله ټولنه په نیکوسیا کې یونانی حکومت د دغه ټول ټاپو مشروع واکمن ګڼي.
دا هم د افغانستان د څوستر شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به هوا بارانی وي د تودوخې لوړ درجه 21.1، په کندهار کې هوا بارانی د تودوخې لوړ درجه 12.2، مزار شریف هوا بارانی د تودوخې لوړ درجه 16.2، هرات هوا بارانی د تودوخې لوړ درجه 19.1، غزنی اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 22.5، گردیز هوا بارانی د تودوخې لوړ درجه 16.5، او په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 16.2.
خبرنامو له ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپاڼه هم پیدا کولای شئ. پاتې د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې په دې ریپورت اوري چې ولسمشر نن په یو دورځنی رسمي سفر تهران ته ورسید.
جناب رئیس جمهور د این سفر رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران و مقامات دیگه جمهوری اسلامی ایران ملاقات های خود داشتن.
په ننګرهار کې مدني فعالانو او ګڼ شمېر خلکو د جلال آباد په ښار کې د پرونی انتحاري حملې د قربانیانو د یادښت په خاطر یو حرکت وکړ او شعارونه ورکول چې باید د خلکو مرګ ژوبله ودرول شي.
د غونډې برخوال او لارینوال پر مخالفینو همغه کو چې نور نو په دې او هغه نامه په هیواد کې افغان وژنه او انسان وژنه بس کړي، پردی جګړه زموږ کور ته مر راوړي.
په یو بل ریپورت کې هم اوري چې د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشرۍ پر سر لا هم د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات پای ته نه دي رسیدلي.
جمهور رئیس او اجرایي رئیس انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه باندې بحثونه سره کړي دي. یوازې د رئیس په اړه لا هم تصمیم باندې دواړه رهبران کار کوي په ګډه باندې.
د بهرنیو رپورټونو ته هم غوږ کېږدئ، خو د پروګرام دویمې نیمه ډېره برخه د ورکو شوې ځانو خپرونې ته ځانګړې شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو دورزنی سفر تهران ته ولاړ. دغه وزارت چارواکي وی په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو ولسمشران سره وګوري او د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ به د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک شي. په عین حال کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د ولسمشر سفر ایران ته د سیمې پر حالاتو د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه او نورو برخو کې ډیر مهم ګڼي. اجمل تورمان په دې اړه رپورت جوړ کړی.
ولسمشر اشرف غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کړی چې په دې وروستیو کې افغان حکومت د یمن حکومت مشروع بله او د مسلې ظاهرا ایرانی چارواکي له افغان حکومت خوابدي کړی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ایرانی چارواکو سره د افغان ولسمشر لیدنه کتنه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د تفاهم لیک لاسلیک کول د ولسمشر غنی په مشرۍ دغه هیواد ته د حکومتي پلاوي د سفر مهم ټکی ګڼي. د دې وزارت د وایان مرستیال سراج الحق سراج د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې سفر د اجندا په اړه وویل.
امروز جناب رئیس جمهور درسته یک حیات
نن سهار ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ تهران ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. په دغه سفر کې ولسمشر د ایران له جمهور رئیس او یو شمیر نورو چارواکو سره ګوري او دغه شان د دوه هیوادونو د بهرنی چارو د وزارتونو لخوا به د همکارۍ تفاهم لیک هم لاسلیک شي.
د افغانستان د جمهوری ریاست څخه په دې اړه په ویخ پرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په دغه سفر کې د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د ملي امنیت سلاکار او د افغانستان د بهرنیو چارو مالی قانون او پټرولیم او د کډوالو دراستنیدنې چارو وزیران د ولسمشر ملګرتیا کوي. دا وخت تل رسیدو وروسته ایران ته د ولسمشر غنی لومړنی رسمي سفر دی. خو د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال په توګه خاغلی محقق او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په خو تر دې هم ایران ته تللی او په بیلابیلو امنیتی سیاسي او په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له ایرانی چارواکو سره خبرې کړې دي. په اینال کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د ولسمشر سفر ایران ته د سیمې د وضعیت د خوالي د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه او نورو برخو کې ډیر مهم ګڼي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي محمد داوود کلکانی
سفر رئیس جمهور افغانستان به ایران
ایران ته د ولسمشر سفر هم پر سیمایزو موضوعاتو هم د ترهګری په وړاندې د مبارزه او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې ډیر اغیزمندی، ځکه ایران د افغانستان ګاونډي هیواد دی او په بیلابیل برخو کې کېدای سي چې شی همکاري ولري.
همکاریای خوب داشته باشم
په افغانستان کې د داعش فعالیتونو او په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدلو موضوع هم ایران ورخطا کړي او تل یې په دې اړه اندېښنه خوده ده. کارپوهان وایي په داسې یو حال کې ایران ته د افغان ولسمشر سفر ډیر مهم دی او خاغلی غنی ته کار ده چې ایرانی چارواکو ته دا ډاډ ورکړي چې د ویری خبر نشته او له خاورې څخه دغه هیواد ته هیڅ ډول ګواښ نه دی موجود.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او لوړپوړي حکومتي چارواکي نن تهران ته رسیدلی دي او هلته به له ولسمشر حسن روحاني او ځینو نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري او تفاهم لیکونه هم لاسلیک کوي. ربشو یوه مرکه چې دغه سفر د اهمیت په اړه شوې ده. په دې مرکه کې چې زموږ همکاري حمیدی هارون عثمان کړي د افغانستان د سیمېزو مطالعاتو له مشر سیمېزو مطالعاتو د مرکز له مشر البته غفور لیوال سره مرکه کړي او له هغه پوښتنه کړي ده چې په اوسنی وخت کې ایران ته د ولسمشر او لوړپوړو افغان چارواکو سفر څومره اهمیت ډک ده.
دوه درې مهم مسائل دي چې سړی باید دغه سفر ته د جدي او له اهمیت څخه ډک سفر په سترګو وګوري. اول د افغانستان روسته دریز د یمن د جګړې په اړه تابان په ایران کې شاید یو شمیر احساساتي عکس العملونه راپارولي په ځینو کړیو کې. د رئیس جمهور سفر کولای شي د ډار د لامل شي چې افغانستان د سیمه ییزو سیاستونو په پالیسۍ کې د انډول ساتنې اصل رعایتوي او افغانستان هیڅکله د یو ګاونډي پر وړاندې د نورو لخوا نشي کارېدلی. دا یو اصل دی د افغانستان د بهرني سیاست. دوهم دا چې تاسو پوهیږئ چې ایران په نویو اقتصادي شرایطو کې د افغانستان لپاره مهم اقتصادي شریک دی. ټاکل شوی ده چې په دغه سفر کې یو شمېر اقتصادي قراردادونه هم لاسلیک شي او دا د افغانستان لپاره مهمه ده. افغانستان او په تیره بیا ایران په دې وروستیو وختونو کې د یو ګډ تهدید سره مخامخ دي او هغه د داعش نوې ډله ده چې تر ټولو لوی هدف او ټارګیټ یې هم ایران دی. له بده مرغه یو تصور داسې دی چې دغه ډله به افغانستان ته پښو لاندې کوي او منځنۍ آسیا او ایران ته به نفوذ کوي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ خاطر دې ایران په دې مبارزه کې اله داعش سره په مبارزه کې د افغانستان ملاتړ اعلان کړی او ویلې دي چې په دې مبارزه کې به ملګرتیا وکړي. څومره فکر کوئ چې په دې سفر کې به په دې مسلې بحث وشي؟
تر هر څه مخکې باید هغه مشترک لارې چارې پیژنو چې دغه دواړه هیوادونه څه کولی شي، په کومو برخو کې مرسته کولی شي. تاسو پوهیږئ چې ایران تر شدید نړیوال بندیز لاندې دی، په ډیرو برخو کې ایران د مرستې صلاحیت نه لري. بله خبره دا ده چې یو شمېر ډلې په افغانستان کې یا په ایډیولوژیکو دلایلو یا په نورو فرهنګي او سیاسي اړیکو پر بنسټ د ایران خواخوږي ډلې ګڼل کیږي. دوی په خپله د افغانستان په نظام کې یو طرف دي. څنګه کولی شو چې ایران د دغو ډلو د حامی په توګه د ملاتړ په توګه د افغانستان د ثبات لپاره کومک وکړي؟
دا مسله باید د افغانستان د حکومت د خوانه طرحه شي. هدف هم دا ده یا داسې یو وړاندیز تاسو کوئ؟
طبعا په دغو خبرو کې به پر دې ټولو مسایلو خبرې کیږي.
یوه بله مسله هم سوریې ته د یو شمېر افغانانو لیږل دي چې د سراپور نه خپاره شوي ایران یې لیږي. څه فکر کوئ حکومت باید دغه مسله هلته یاده کړي؟
اول په دې اړه یو شمېر نړیوال سټنډرډونه او کنوینشنونه شته. د یو هیواد مهاجر په کومو شرایطو کې د بل هیواد لپاره استخدامیږي او په کومو ډول مسایلو باندې؟ که ایران د کډوالو جبري استخدام او اسکرګيري تلاس غورځوي دا د نړیوال کنوانسیونونو پر بنسټ مجاز نه ده. دا باید وګورو چې د کډوالو په اړه افغانستان او ایران کوم تعاملات لري. آیا د دغو تعاملاتو پر بنسټ دا ممکنه ده چې موږ ایران دې ته مجبور کړو چې د افغاني کډوالو ترمنځ د سربازګرۍ له بهیر څخه لاس واخلي؟ آیا د عقیدوي دلایلو پر بنسټ د افغاني ځوانانو وینه بهول د دې ارزښت لري چې په پردیو جګړو کې وژل شي کنه؟ دغه ټول مسایل کېدای شي د هغو تعاملاتو پر بنسټ چې موږ له پخوا څخه له ایران سره لرو تر بحث لاندې راشي.
د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له مشر غفور لیوال سره مو د حمیدې هارون عثمان مرکه اوریدله. ښاغلي لیوال، په دې مرکه کې د ایران ته د افغان ولسمشر او مل پلاوي سفر له اهمیت ډکو باله. وی ویل چې په څو مهمو برخو کې له هغې ډلې اقتصادي او سیمه ییزو سیاستونو په برخه کې دا سفر ښې لاسته راوړنې لرلی شي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
ازادي رادیو ټولې خبرونه پر ویب پاڼې هم اوریدلی شي او همي مطالب لوستلی شي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ پښتو فیسبوک پاڼه هم لرو. پته ده facebook.com/azadiradio. دلته تاسو کولی شي د خپلې سیمې خپل عکسونه له خپل نمونه او د سیمې له ادرسونو سره یو ځای مونږ ته راوستوي چې تاسو په نوم درته خبر کړو. په دې پښتو فیسبوک پاڼه کې مهم کار د خبرونو خبرول دي چې تاسو کولی شئ شیبه په شیبه له نورو مخکې خبرونه واوري. بیا هم د فیسبوک پاڼه ادرس درته تکراروم، پته د facebook.com/azadiradio. یوازې خوښ کړئ نو تل خبرونه اوریدلی شئ. د ننګرهار د پرونی پیښې په غبرګون کې په سلګونو خلکو مدني حرکت ترسره کړ. دغو خلکو په پرونی پیښې سخته خواشینی وښوده او ویلي چې دا یو لوی ناورین دی او مرکزي حکومت ته پکار و چې باید ملي ماتم یې اعلان کړی وای. په دې اړه شاه محمود شینواری له جلال آباد دا ریپورت را لېږلی.
د جلال آباد ښار د پرونی پیخي وروسته په دې ښار چوپه چوپتیا خوره ده او اوس هم د ګڼ شمیر دوکانونو دروازې تړلي. د مارکیټونو ماتې خې پر سړکونو پرتې دي. د پیخي ځای په اوبو وینځل شوی، خو لا هم د وینو رنګ پرې پاتې دی او د خلکو په څیرو کې د ویر نښې ښکاري. ولسونه خپل دغه درد په ماتم نمانځي. په همدې خاطر د ننګرهار مدني فعالانو، قومي شوراګانو، ځوانانو او له کونړ څخه راغلو ولسونو د یو مدني حرکت له لارې د جلال آباد پرونی پیخه په کلکو ټکو وغندله او دا یې وحشیانه عمل وباله. دغو خلکو چې شمیرې سلګونو تنو ته رسېده په پرونی پیخه ماتم وکړ او د شیرزي لوبغالي څخه تر پیخي ځای پورې مدني حرکت ترسره کړ. وروسته دغه ماتم کوونکي د پرونی پیخي په ځای کې راټول شول او د څو شیبو لپاره یې د شهیدانو فاتحه واخیستله او زخمیانو ته یې د دعا لاسونه لپه کړل. ماتم کوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا د هغه چا کار وباله چې د انسانیت له دایرې څخه لرې دي. دوی له چارواکو هم ګیله وکړه چې ولې په دې ماتم کې ورسره شریک نه شول.
داسې عامې وژنې، دا یوه ټول وژنه وه. داسې ټول وژنې هېڅ دین نشي توجه کولی. په نړۍ کې هېڅ یو دین د دې اجازه نه ورکوي چې انسانان دې وژل شي. دا کار چې هر چا ترسره کړی دا هېڅ انسانان نه دي. دوی د انسانانو په وسیله سره، د انسانانو په شکل دوی 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 روبوټونه دي، دوی ماشینونه دي، دوی د بلې خانه کنټرولېږي. هغوی سره د چوکیو غم دی، هغوی سره د ملت غم نشته دی. د ملت غم د ملت د خلکو سره دی چې راشي دلته نن موږ سره اوږه په اوږه ودرېږي. زمونږ شهادت ومانځي دوی. دوی خو دومره حد عقل یو 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 چارواکی نن په دې غونډه کې نشته دی چې څه څه تیر شو دلته، څه وشو دلته، په چا تیر شو. هغه ځمکه سوځي چې اور پرې بل دی. لاړ شئ د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ د چا چې د کور نه څلور څلور جنازې په یو ځای وتی دي. په دې باندې نه کېږي چې زه بیرغ راوالم، د سر نه یې تو کړم، د تلویزیون مخې ته راشم، یو دوست چغې ووم او بیرته لاړ شم. عملي کار وکړئ، اوږه په اوږه راسره ودرېږئ.
دلته پرون د وینو سیلابونه په دغه سیمه کې وبهېدل. دلته د وحشت هغه انتها وشوه. دا چې هر چا وکړه، هر ظالم وکړه، هر قاتل وکړه، دا واقعا د هغه تر ټولو هغه پس کار په دې سیمه کې، په دې سیمه باندې پرون وحشت تېر شو. نن دا ځوانان راغلي دلته خپل غږ د مدني حرکت په توګه باندې دلته موږ پورته کړو. موږ د قاتلینو د محاکمې غوښتنه وکړه. موږ دلته په دې هیواد کې نور د افغان وژنې د ودرېدو غوښتنه وکړه، د دې پروژې د بس کېدو غوښتنه.
د دې ماتم کوونکو یو تن انجینر راحت ګل زیارمل پر مرکزي دولت غږ وکړ چې دا یو لوی غمیزه ده او دوی باید د ملي ماتم اعلان کړی وای.
ولسمشر د هیواد په ځینو اساسو پیښو کې ډېر زر غبرګون څرګندوي، لیکن ولې زمونږ ولسمشر، ولې زمونږ ټول حکومتي دستګاه، ولې دوی پرون دومره بېغوري کړې ده؟ لږ تر لږه دا پرونی نیټه باید د افغانستان په جنتري کې دا د ملي ماتم په نوم باندې ثبت شي. هر کال دغه یوه ورځ باید ملي ماتم وي. د شاوخوا 2500 کورنۍ د غم په ټغر ناسي. 2500 هغه کورنۍ چې د کورنۍ خواږه غړي د لاسه ورکړي دي او یا ټپیان دي، او د دوی سره چې تړلي څه کسان دي. په لسګونه زره ننګرهاریان نن ژاړي. نن په هر کور کې غم دی، نن په هر کور کې فاتحه ده، نن په هر کور کې درد دی. زمونږ حکومت ولې ملي ماتم نه اعلانوي؟ ولې لږ تر لږه زمونږ حکومت نړیوالو ته نه کوي چې موږ باندې سور اور بل دی؟
یو شمېر نورو مدني فعالانو بیا د ننګرهار پر پوهنتون انتقاد وکړ چې دا ډول ظلم پر وړاندې چوپ پاتې کیږي او د هغوی مدني حرکتونه یوازې دورانکاری پورې تړلې دي. مدني فعال شریف الله ناصری وایي لازمه وه چې نن د ننګرهار پوهنتون محصلینو هم د دې پیښې غندنې په موخه غږ پورته کړی وای.
دا چې نن کوم مدني حرکت د مدني ټولنو لخوا نه ترسره شو، د شنبې د ورځې د ناورین په اساس باندې متاسفانه د ننګرهار پوهنتون نه محصلینو نه استادانو، حال دا چې دی خپل استاد هم په پیښه کې قرباني شوی او ګډون یې ونه کړ، هیڅ موږ سره همکاري ونه کړه. د سره دا خبره د شپې لخوا نه همانګه کړې وه. دی یوازې د فلسطین او د مصر په غم ژړلو ته ډېر تکړه دي. دی د داعش بیرغونو، د طالبانو بیرغونو، شعارونو ساتلو او پاللو ته تکړه دي. دی سره دی ولس هیڅ غم نشته.
ماتم کوونکو وروسته یو پرېکړه لیک هم خپور کړ چې په یوه ماده کې د دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتل شوي چې له ورور وژنې لاس واخلي او خپل مخونه دې خلاص کړي تر څو افغانان خپل قاتلین وپیژني.
د غونډې برخوال او لاریوال پر مخالفینو هم غږ کوو چې نور نو په دې او هغه نامه په هیواد کې افغان وژنه او انسان وژنه بس کړئ. پردۍ جګړه زموږ کور ته مه راوړئ. له وزیرستان جګړې څخه عبرت واخلئ. پردۍ ټوپک د افغان اوږو کوز او خپل مخونه لوس کړئ. دې ولس ته حق ورکړئ چې خپل قاتل خو وپیژني.
دغه پیښه تېره ورځ د جلال آباد ښار د مخابراتو په څلورلارې کې ترسره شوه چې د روغتیا ریاست د مسؤلینو په خبره له دې پیښې څخه ورته 24 جسدونه او 115 تنه زخمیان ورول شوي وو. د دې برید مسؤلیت د اسلامي خلافت په نامه یوې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی.
ژ جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دلسره شپږنۍ منځنۍ چپه اف ام سل اشاریه 15 باندې اوري د ازادي رادیو خبرونه پر ویب سټ هم اوریدل شي پته د ازادي رادیو ټکی اورګ او د ماخام لو بیا د سهار تر پورې په هم دغه څه پوچ ازادي خبرونه کوي د امریکا غاښ آشنا رادیو هم نشرات لري اوس په همره شو د ایران ته د افغان ولسمشر او د ورسره مل پلاوی د سفر په اړه ورستیو جزئیات ته البته دا جزئیات هم د اوس مونږ ته را رسیدلې دي د افغانستان او ایران ولسمشرانو له مخدره موادو او تروریزم سره په ګډه مبارزه ټینګار وکړ د ایران تسنیم خبری اژانس ریپورټر کوي چې دواړو ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حسن روحانی نن سره په تهران کې وکتل او ټینګار وکړ چې باید د عملیاتو په خاطر البته د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او همدارس د تروریزم پر وړاندې د عملیاتو په خاطر باید سره دواړه لوري معلومات شریک کړي او همدارس په سرحد کې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه او همدارس د تروریزم پر وړاندې هم په مبارزه کې دواړه لوري سره ښکیل اوسي دغه دواړه ولسمشرانو همدارس په نورو مختلفو برخو هم ځینی موافقه سره له هغه ډلې په اقتصادي برخه کې په د سوداګرۍ برخه کې د انرژي په برخه کې او همدارس د قانونو په برخه کې هم دوی سره ځینی موافقه وکړلې همدارس دواړو ولسمشرانو د افغان مهاجرینو په اړه باندې هم خبري وکړي او د افغان مهاجرینو د ستونزو په حلولو سره موافقه وکړه په دغه غونډه کې چې نن په تهران کې وشول دواړو ولسمشرانو ومنله چې باید هغه افغانان چې ایران ته د کار کولو په خاطر یا د زدکړو په خاطر ورزی باید له رسمي ویزه ترلاسه کړي همدارس د سیستان بلوچستان د ایالت یا ولایت په اړه باندې هم ځینی خبري مطرح شولې د هغه ورستي جزئیاتو چې ولسمشر چې ایران ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه مونږ ترلاسه کړی دي البته د ویل د چې له ایران سره د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د ستراتیژیکو اړیکو یو تړون لاسلیک کړی چې مهمه برخه امنیتی موضوعګان وي البته په امنیتی موضوعګانو کې په دې موافقه ټینګار شوی وو دا ویل د چې افغانستان ایران ته هغه پنځم هیواد دی چې په تیر کال کې ډیر زیات صادرات ورته کړی وو ایران هر کال 2.38 بلیون ډالر سرمایه یا صادرات نورو گاونډي هیوادونو ته لري اوس په همرا شو یو ریپورت چې د ملي وحدت د حکومت اجرایی ریاست په استناد شوی دی د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشرې پر سر لا هم د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ اختلافات پای ته نه دي رسیدلي ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشرې ته شکریا بارکزی ټاکلې خو اجرایی ریاست ورسره مخالفت لري بل خو د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکې اکسین سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشر باید مسلکي او بې طرفه او وړ کس وي رحمت الله افغان په دې اړه ریپورت جوړ کړی
که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لا جوړیدا څخه څه باندې درې ونی اوړي خو د دې کمیسیون د مشر پر سر د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنز د اختلافاتو لواجې لا تر اوسه کمیسیون رسمي کارونه نه دی پیل کړي ولسمشر محمد اشرف خانی امریکا ته له سفر مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لپاره شکریا بارکزی مشر وټاکله خو د ولسمشر د اقدام سره د حکومت اجرایی رئیس عبدالله مخالفت وکړ د حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په نورو برخو کې اختلافات حل سوي خو یوازې د دې کمیسیون د مشرتابه پر سر اختلافات پر ځای دي
جمهور رئیس او اجرایی رئیس انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه باندې بحثونه سره کړي دي ټول مراحل یې پای ته رسېدلي دي پر ټولو مواردو باندې تصمیم نیول شوی دی یوازې د رئیس په اړه لا هم تصمیم باندې دواړه رهبران کار کوي په ګډه باندې او هیله لرو چې ډېر ژر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په کار پیل کړي
د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې په اساس باید د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره یو کمیسیون رامنځته شي دواړو مشرانو پریکړه وکړه چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به یو 15 کسیز کمیسیون کار کوي چې یو تن به پکې د ملګرو ملتونو استازی هم وي. یاد کمیسون دنده لري څو د انتخاباتو قوانین اصلاح کړي او همدارنګه راتلونکو انتخاباتو کې هغه ستونزې حل کړي چې په تیرو انتخاباتو کې افغانستان ورسره مخ و. ولسمشر محمد اشرف خانی د یاد کمیسون مشرۍ ته شکریا بارکزی وټاکله چې د اجرایي ریاست له مخالفت سره مخ شوه. د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست استدلال کوي چې د سیاسي توافقنامې له مخې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون باید د اجرایي ریاست تر نظارت لاندې کار وکړي او مشر یې هم داسې کس وي چې انتخاباتي اصلاحاتو ته پوره ژمن وي. په ورته وخت کې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسن وای څومره چې د افغانستان د انتخاباتو نظام اسلام مهمه ده، هغومره مشري هم مهمه ده. د دې شبکې مشر جانداد سپینغر سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشر باید مستقی، بی طرفه او وړ کس وي.
ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون ډېر مهم کمیسیون دی او نو ریاست هم ډېر مهم دی. د اختلاف د حل لپاره ضرورت دی چې یو بی طرفه سره چې یو ټیم پورې هم اړهونه لري او لازم مسلکی توانایی ولري پایز د رئیس د کمیسیون متکل شي، ځکه د کمیسیون اجراتونه د دوه رهبرانو او حمایت هم ډېر مهمه ده. که اوسنه اختلاف موجودی کېدای شي بیا په اجراتو باندې هم دا منفي اغیزه وغورځوي. نو بنان د رئیس مسله باید داسې حل شي چې دوه رهبران توافق نظر ولري او یو مسلکی
کس وي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو کمیسیونونو او همدارنګه د مشرانو جرګې مشر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړیدل له اساسي قانون سره په ټکر کې بللی وو. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غړي وایي چې دوی خپل مقدماتي کارونه پیل کړي خو رسمي کارونه یې لا نه دي پیل کړي. د انتخاباتي چارو کارپوهان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته سپارښتنه کوي د کمیسیون غړي باید هر ډول سمتي، قومي، ژبني او ګوندي اختلافات شاته کړي او د افغانستان د ښه راتلونکي لپاره کار وکړي.
وخت افغانستان کې د مازدیګر 4:13 شولې. فرشتې جلال زی ته غوږ دوه چې د افغانستان سیمې نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ایران کې د ایران د جمهور رئیس سره کتلی دی او دواړو مشرانو په خپلو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر ضد په مبارزه کې د همکاریو د پراختیا ژمنه سره کړې ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دي چې زموږ خلک هر ورځ مري او موږ د بربریت سره مخامخ یو. د ملګرو ملتونو سازمان نن ویلي د هغو افغانو ښځو لپاره چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي باید عدلي او قضایي ادارو ته د رسیدو چارې زیات شي. د دې سازمان په رپورټ کې چنن خبر شوی راغلی چې د 100% ښځو څخه چې د دوی په سروې کې خبري ورسره شوی یوازې 50 تنو ویلي چې ستونزې د افغانستان د عدلي سیستم په مرسته حل شوې دي. د اسرائیل صدر اعظم وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین د پریکړه ته چې د ایران پر رژیم د 303S د افیا عوام مسایلو سیستم پلوري د شدید خطر په توګه ګوري. د ایتالیا مطبوعات وایي داسې ویره ده چې شایي لږ 100 کډوال بچي د لیبیا له سواحلو د مدیترانې په اوبو کې د اروپا په لور روان وو د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله مړه شوي وي. او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې ویلي دي چې په لیبیا کې ګڼ شمېر ایتوپیایي مسیحیان وژلي دي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د ناشناویانو د کرکټ ټیم په آسیایي سیالۍ کې د ګډون په هدف پاکستان ته سوالې دی. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتا کزادی رادیو ته ویل چې په دغه آسیایي لوبو کې د افغانستان په ګډون د آسیایي هیوادونو شپږو ټیمونو ګډون کړی دی. ښاغلی هوتا زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د اپریل په 20 پایل او 23 اونۍ پورې به دوام وکړي. دا دوهم ځل دی چې د افغانستان د ناشناویانو د کرکټ ټیم په دغه سیالۍ کې ګډون کوي. په جلال آباد کې د ختیځون د والیبال اتلولۍ سیالۍ د لغمان ټیم په ګټه پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویاند عرف پیمان ازادي رادیو ته ویل دغه سیالۍ چې د حمل په 25مه پیل شوې وي د همدې میاشتې په 29مه نیټه پای ته ورسېدې. نوموړي زیاته کړه چې په دې سیالۍ کې د ننګرهار، کونړ او لغمان د والیبال ټیمونو ګډون کړی وو. ښاغلی پیمان وویل چې د ختیځون د والیبال د اتلولۍ په دغو سیالۍ کې د ننګرهار د خراسان پوهنتون ټیم دویم او د ننګرهار د اتحاد ټیم دریم ځای وګټه. د دغه سیالۍ هدف د والیبال سیالۍ لپاره د غوره لوبغاړو غوره کول ښودل شوي دي.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي خزینه قربانیان تر ډیره دې ته ترجیح ورکوي چې د دوی قضیې د منځګړیتوب او سنتي جرګو له لارې حل شي، نه د عدلي او قضایي مرجعو له لارې. دغه راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یوناما او د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان د عالي کمشنرۍ له لوري برابر شوی دی. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
نیمګړی عدلی او قضایي سیستم، اداري فساد، کلتوري او کورونی فشارونه او د تاوتریخوالي د دوسیو په څېړنه کې ځنډ هغه عوامل دي چې افغان ښځې په سنتي محکمو کې د خپل ستونزو حل کولو ته اړ کړي دي. د ملګرو ملتونو نوی راپور چې د یکشنبې په ورځ خپور شو ښیي چې لا هم په افغانستان کې ښځې د تاوتریخوالي په پیښو کې عدالت ته پوره لاسرسی نه لري. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ایوان شیمونوویچ خبریالان ته وویل د تاوتریخوالي د 110 قضیو له جملې څخه چې په دغه راپور کې ورته اشاره شوې، زیاتره یې د سیمه ییزو جرګو له لارې حل شوې دي.
Based on research documenting the situation of 110 women and girls,
د یو سل ولس خزو او میرمنو د تاوتریخوالي قضیخي چې 15% موارد د منځګړیتوب لاره حل سوي او 15% یې د جنایي محاکمو لاره تعقیب سوي چې د دې قضیو د عاملینو د محاکمې او جرمې لامل سوي.
دغه راپور د 2014 کال اگست د 2015 کال تر فبروري پورې په 13 ولایتونو کې لښ سره د خبرو پر اساس برابر سوی. د ملګر ملتونو په دغه راپور کې همدارز راغلی چې شذې لدی عمل منکرتوب یا جرګو ته ترجیح ورکوي چې دوی تر ډیره حقوقي حل لارو لکه طلاق، د سرپرستی موضوع او د ژوند لپاره د یو امن چاپریال په لټه کې دي، تر دې چې د تاوتریخوالي عاملینو ته جزا ورکړل سي. د راپور لمخې د ښځو اقتصادي اړتیاوې د دې کار یو بل اساسي لامل دی. ملګري ملتونه د غرض وایي د تاوتریخوالي په 116 مواردو کې د منځګړتوب د بهیر څارنه شي چې په 16 مواردو کې میرمنو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل سوې. 11 مواردو کې ښځې منځګړتوب ته اړ ایستل سوې او 14 مواردو کې د منځګړتوب یا د سنتي جرګو پریکړې ورباندې تحمیل سوې دي. په دغه راپور کې همدارز افغان حکومت یو لړ وړاندیزونه سوي چې پکښې د جرګو یا منځګړتوب له لارې د عدالت د عملي کېدو په اوږد مهال کې د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح لپاره د اقداماتو غوښتنه سوې ده. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هیسم وایي له کومه ځای چې د منځګړتوب یا د جرګو له لارې د عدالت د تطبیق غوښتنې مخ په زیاتېدو دي، نو افغان حکومت باید له دې لارې د ښځو د حقونو خوندي کولو ته هڅې وکړي.
له کومه ځایه چې د منځګړیتوب له لارې عدالت ته د لاسرسي لپاره غوښتنې مخ په زیاتېدو دي، موږ افغان حکومت هڅه وسو له دې لارې د ښځو د حقونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي.
سره له دې چې افغان حکومت د ښځو د حقونو د خوندي کولو ډاډ ورکوي، خو راپورونه وایي چې لا هم افغانستان د ښځو لپاره د ژوند کولو تر ټولو بد ځای دی. د ملګرو ملتونو د راپور په داسې حال کې خبریږي چې د تاوتریخوالي په تر ټولو وروستیو پیښو کې د فرخوندې په نامه یو انجلۍ د قرآن کریم د سوځولو په تور د عام خلکو له لورې په کابل کې په بېرحمۍ سره وژل سوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ستر مذهبي مشر وایي د هیواد اټومي وسلې امریکایي افسانه ده. د ویلي ایران له نظامي تهدید سره مخامخ دی. آیت الله علي خامنه ای د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو ملاتړ کړی دی، خو اوس هم شکمن دی. په دې اړه نور جزئیات سلام علي بشیر اورو.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د یکشنبه په ورځ د خپل هیواد نظامي قومندانانو ته وویل چې امریکا د اټومي وسلو افسانه جوړه کړې ده چې ایران د خطر په توګه ښکاره کړي. ښاغلی خامنه ای چې په ایران کې تر ټولو لوړ مقام ګڼل کیږي د مذاکراتو د دوام ملاتړ کړی دی، خو اوس هم د امریکا په اړه د ژورې بې اعتباري څرګندونې کوي. د تلویزیون په خبرېدونکي وینا کې ګڼ شمېر پوځي قومندانانو ته وویل
افسانه جعلی
امریکایانو د اټومي وسلو جعلی افسانه جوړه کړې چې وویلای سي اسلامي جمهوریت د تهدید یو سرچینه ده. نه، د تهدید سرچینه امریکا په خپل ده چې پر خپل سر د بي ثباتي درامنځته کولو لپاره مداخله کوي.
مایه تهدید خود امریکاست.
همدارز خامنه ای په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د بمباریو د ملاتړ په خاطر پر امریکا انتقاد کړی دی. حوثی یاغیانو تیر کال د یمن مرکز سنا ونیوي او د دغه هیواد د نورو برخو کنټرول یې هم ترلاسه کړ. روانه میاشت ایران او د نړۍ شپږ ستر قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه موقتی موافقه ته ورسیدل او پر همدې موضوع به مذاکرات په ویانا کې دوام وکړي. د دې مذاکراتو مقصد د جون تر پایه یوې اخري موافقه ته رسیدل دي. تر پام وړ پرمختګونه ورسته وروسته هم دواړه لوري پر ځینو مسایلو لکه له موافقه وروسته به نړیوال بندیزونه څه ډول استسه مخالفت لري.
د یمن حکومت په دې هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د ایران د سولې پلان رد کړ او هغه یو سیاسي معنا وروباله. ایران په دې تورن دی چې د حوثی یاغیانو چې د دې هیواد د خاورې ډېره برخه لاندې کړې ملاتړ کوي. د موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د یمن حکومت د هیواد لپاره د سولې څلور فقرې پلان چې ایران ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی رد کړ. سعودي عربستان او د هیواد په مشرۍ ائتلاف کې شامل سنی متحدینو په یمن کې د ایران ملاتړو حوثی وسلوالو پر ضد له درېونیو راهیسې هوایي بمباري امپیل کړی دی ترڅو د ټول هیواد د خاورې د لاندې کولو لپاره د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه کړکېچ که څه هم په محلي سیالیو کې ریښې لري، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ چې دواړه د تیلو ستر تولیدونکي دي یوه نیابتي جګړه انګیرل کېږي. د ایران لخوا د سولې وړاندې شوی پلان سمدستي د یو اوربند رامنځته کېدو، په بشپړه توګه د بهرنیو پوځي حملو د پای ته رسېدو، د بشري مرستو د یو پراخ ملي ډیالوګ د پیلېدو او د یو پراخ بنسټه ملي حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. د یمن د حکومت ویان راجح بادی د قطر له پلازمېنې دوحه څخه په ټلیفون رویټرز اژانس ته وویل چې موږ د ایران پلان ردوو ځکه دغه پلان یوازې د سیاسي معنا ور لپاره دی. د یمن حکومت او سعودي عربستان چې اساسي ملاتړی دی ایران د یمن په کورنیو چارو کې په مداخلې تورن کړی او هغه د تهران لخوا پر سیمې د خپل نفوذ د پراخوالي هڅه بللې ده. ایران دغه تورونه ردوي. ایران هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګواکې دا هیواد حوثي وسلوالو ته مستقیما پوځي مرستې ورکوي. حوثي شیعهګانو چې له شمال څخه یې جنوبي بندري ښار عدن ته ځان رسولی دی. لویدیز او عربي ډیپلوماټانو په نیویارک کې د ایران د سولې دغه پلان سره چندان لیوالتیا نه ښکاره کړې او تهران په یمن کې د سولې بې پرې منځګړی نه بولي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې د هوایي بمباریو او ځمکنیو جګړو له امله شاوخوا یو نیم لک کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له اووه نیم سوو زیات کسان وژل شوي دي. سعودي عربستان ویلي له هوایي بمباری څخه هدف دا دی چې حوثي ډله دې ته اړ کړي چې له حکومت سره چې له هېواده بهر دی خبرو ته کښېني. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر براک اوباما او د سعودي عربستان پاچا سلمان د تېرې جمعې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې هم په دې تاکید وکړ چې په یمن کې د تلپاتې سولې لپاره سوله ییزه حل لاره ډېره مهمه ده.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او یو څلوېښت دقیقې دي. زموږ د راپورونو برخه ختمیږي. له دې وروسته د ورکو شوی ځانو پروګرام اورېدلی شئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می اومنئ په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خو خاو بریالي وسی. دا د بیا هم تاسو ورکښوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې موږ ته اس ایم اس راولېږئ. گرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ لطفا په دوغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. دا ځکه چې د نن ورځې په پروګرام کې همداسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یوه ورور موږ ته تلیفون کړی دی، خپل زوی لټوي او لمنګنه د خپل د زوی آدرس پښتنه کوي خو د تلیفون شمیره نه وای. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات خپاره شوي دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به مونږ ځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسې هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 22 14 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو ځانو دوستانو پروګرام ته غواګاست کدن نو زده غ پروگرام تاسو په ازادي راډیو کې ونور تاسو کول شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پانه تلل شي. حوالت دغه پروگرام لسره ووري د مونږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروگرام په پیل کې هغه دوا ټلیفوني پیغامونه وورو په کومو کې چې زینی ورکشبي عزیزان پیدا شوی دي. پیل به په هغه یو پیغام وکړو کوم چې وورور آزادی راډیو ته تلیفون کړی دی او د خپل ځان په باره کې معلومات ویل دي. راځي چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زما نوم عزیز رحمان دی، زه د قندوز ولایت اوسیدونکی یم. حال تقریبا د دوه کاله کېږي چې ننګرهار ته راغلی یم. دلته مې دار کښوی یم او پلار نوم عبدالرحمن دی، ماما نوم نجام احمد دی، د ترون نوم ګرامی دی. زما آزادی راډیو د کارکوونکو رضا خاص دی چې زما د کوم پیغام کې دی رسم کله پیغام دا بار بار نشیل کی کہ پیدا شم خپل کو تور سی گن دا آزادی ریلی دا کرکم کر ډیر ډیر مننه نه کی اما تر خپل دا سوارې د خپل کی نه به معلوم دا آزادی ریلی نه زما دا خاص دی چې ما پیغام بار بار نشیل کی دا زما نمبر دی 0800 15 55 55 نمبر بیا 0800 15 55 55 د ټول اړ دې کو آزادی ریلی کرکم کو نمبر.
بله السلام علیکم. سلامونه ونی کی له آزادی راډیو د ورکوښو عزیزانو د پروګرام ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته خصوصا امان الله جان امیرزی صاحب ته البته کشمن ترخیلم د کابل ولایت د حساب زول سالی نه صرف تماس کیما د کابل ولایت په د حساب زول سالی کې یعنی د دوه میاشتو نه راپدی خو یو رکزیز د سی په نامه باندې د سمی ولادت او د متی ولادت ځان معرفي کوي د قندوز د ولایت وسیدونکو ده. نو د دوه میاشتو راپدی خو هم دلته په دې صف کې د کڅوګ واړی د پاک معلومات واخلي او یاد د خپلوان د ما आवाज اوري نو لطفا دی اول ازادي راډیو ته زنګ وي او بیا کواړی سیمه سره د دې نفر پاک معلومات پیدا کړي نو په دغه شمیرو د تماس ما سره ونیسي. صفر او سو او څلوي څلور شپېته درویش درې نوي یا هم صفر او سو درې نوي څلور سو څلور نوي پنځه سو او پنځوس نور مو وخت نه نیسم خدای په امان.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي هست. د یادونه ورده چې د ازادي راډیو د دغه پروګرام لارې نه د تاسو ډیر ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. که تاسو هم خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ. اوس ور ورسېدغه تلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
عبدالرحمن لکن زخار رو رایت ارغمده و لسواری البته در ناگهان لکل شکر سای سر پتما شکن مار ازادی را جو تدا فیرام دی شر ایل لرن چرا تنه شده که سما یو ماما دی چه سم احمد فنام دی تکری بانش پروژش کالا مخ که در کورس خطلی دی دیالات کالا رست را غری کورتا نو در پاکستان در کورتی شار که در کورو نو تلوش بکری بیر خطلی دی انو دروسه پرې دې زېله درکوي کله یې ما زغره وري یا د بچاته په دا د پاره معلومات وی ما ته یې چې په شونه باندې زنګ وی سپر او سپر سپر نه اتا سپر تنځه سپر دې د دې په شپه زربا سپر او سوا اته نیوي سپر تنځه سوا در شپه تا والسلام پېښته.
السلام علیکم اغه امیر زېبا زه مرک مشهور په امیر محمد دی صبرغان دی اقصید عمران قوم خروټه د جامع مسجد دی اقصید صبرغان څخه له مدرسې څخه په خلل دماغ ولا کور ناراضه سوای د تللای د معلومات نشته هر مسلمان ورته کوم معلوماتي یا د چا سره چیرې مزدوري یا په داخل یا په ایران یا په هر ځای کې مونږ ته دې په دې نمبر معلومات راکړي د خپل نوم او ولد او ځای چاته نه ورښيي نن یې عمران د په قوم خبرو ته جامیر محمد یې موږ سره دې په دې نمبر په تماس کې شي صفر نار یا څلور سوه واب یا درویشت اته پنځه
زه د کاپیسا ولایت آلسی اوسیدونکی حاجي مجاهر تاسو سره خبرې کوم زما یو زه د الحاج الیاس په نامه د شپخانه میوند څخه ورک شوی دی یو میاشتې کېږي چې مونږ ورپسې الیزلې کوو نه پیدا کېږي او په سترګو باندې سړی معیوبه دی او په ژبه یې بندېږي او که هر مسلمان سره وي په دې شماله مونږ ته دې زنګ وهي صفر اووایا اته پنځوس څلوېښت اته سوه څلور نوي دا تکرارم صفر اووایا اته پنځوس څلوېښت اته نوي څلور وسلام
د ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلام وایم وروسته تر سلامه زه عبدالرشید راشد د مرجع څخه زحمت تر کوم زما یو قریب دی د محمد رسول په نامه او د ظاهر اکا زوی دی او د خدای داد ورور دی تقریبا دیرش کال عمر لري د پروش کال راهیسې نابرکه شوی دی که هر څوک ته د په حقله معلومات لري او یا دی خپل د ازما غږ اوري مهرباني دې وکړي او خپل قریبانو او خپل ورور او پلار ته دې معلومات ورکړي جایزه ورکول کېږي یا دې ودغه شماریه ته زنګ ووهي د تلیفون لمبر دی صفر اووه صفر اته څلور څلوېښت اووه یو دوه نه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223341 یو ری بیا وایم 0000223341 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00420212111215
ازا اسماعیل د چپری کلی اوسیدونکی د فضلدین زوی د خوست ولایت د مسخر ولسوالۍ پیغام داس دا پیغام استوما چې زما یو ورور دی سدن نمیږي تقریبا دولس کاله مخکې د کور نه خپه شوی لور دی تقریبا د دیرشو کلو په عمر کې دی که څوک د ده په اړه معلومات لري د سدن په اړه معلومات لري نو په لاندې شمیره د تماس ونیسي یا که چېرې دی دا اوس ووري نو مور پلور یې ورته انتظار دی د مهربانۍ له مخې د دغه شمیرې ته زنګ ووایي صفر واش پیک پنځه پنځه یو اته څلور اووه نه شمیره بیا تکراروم صفر واش پیک پنځه پنځه یو اته څلور اووه نه که څوک د دغه سدن په اړه موږ ته معلومات رسي یو لاک کلدار د جای هغه واخلي انعام واخلي
الو السلام علیکم زه عبدالحکیم د مریمن ولایت د مسجد ولسوالۍ سره د سره په اړیکه کې ما ما چې د دیش کړه کیږي چې ورکړې دي که هر ورته معلوماتي په دا لمبا چې زمو سره اړیکه ونیسي څه پر و څه پر زه د دیش نه چې د دیش شماره یې زه لږه تکرار وکړم څه پر زه د دیش نه چې
یار بیا درته ووایم
سپر و سپر دوا یو یو دوا سمزه دوا تیا پا دو شماره دماتا زنگو ویگی فار چه ماتا دو شماره زنگو وای لذ روپی بزنده تا بخشی و کم دا دوا سارا کی گی دینا دارا کده و سلام
السلام علیکم بول محمد ولایت قندوز سوالی دی حضرت امام سید ما ا ما ورور پنوم دے سحر گول چه تقریبا ات یا نہ کال کی سی ورثو دا ل ولایت قندوز نا موږ سرکار کو تننا پوری اول نشتا دا چا سره معلومات ی خپل اور چیرے یا کومند وال دلای موږ سره پتہ کو سمیره تماس و نشی پر وسوا اتا کیا درینوی دوانوی وشپتا سفر وصو عطا تیا ترینوی دوانوی وشپتا یا سفر وصو کنجنوی آویا اتاویا سوارلس سفر وصو کنجنوی آویا اتاویا سوارلس سفر وصو یو آویا اتسو نحنیش اتسو برشپتا
من دا سیزوی نمرت دی جلال آباد چی دی دا مدخ من آمد دی زما دا کو نه مده زه پلاړم ګل محمد نیم یې زما دا پای غوسی و چیرې دې زما په جواب سم ادرس را خبروره زما راخه زه په کندهار کې کندهار کې ما کو دې وروره ارزه چې دې زما دا سم له ته
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زملا رحمت الله به یمن دې ولایت مدید و صالح ته خبرکم زما یو خري تقریبا دا یو مقال چې دې ورسی دی اسی د کندهار ولایت د نیشه ولسوالی دی احمد الله نمید محمد علی زیدی څوک دغه حق معلومات لري یا د خپل ځان راغلی یا بل څوک په دم معلومات لري نو په دغه شمیره جماعت زنګ وی سپر و سپر درې اته نه درې شپږ شپږ و بل شمیره د سپر و وساو پینځه نیوي وساو شپږ نه پینځه ساو دونی وی څلور لکه
روپی جای جای زالری کاشه بعض معلومات راکی و السلام لازم لا اسمت الله در روزنامه لا دیگه دو سوال است چرا پتماس کیم مالی و اکار بیچ دم لاسه دو پنامه دو لسکال دیر لسکال بکیجی نو ده دو پاله که چوک معلومات میری پا داغ اله مرته پا داغ شیره مرته تماس مرسر ونیسی سپر اویا شپور دیرش دوش پیتا نسو نولس ساسی در مربانی سخای و جانم
سلام علیکم زو احمد شاید زی پلتیا ولی درانی پتان ولی سوالی اسیدون کهیم زو تبرکشو و زیزان اخبروانی تا دا پیغام پریدن چو زما یو رو چی منیو نمیگی دی پلار نمی احمد شا دا و پی حوار دبگیری تا تبرکشو و دا زیخنی کمزوری لری چی پو بدنی دانی دی اوغار غخونه لری ولسه تلس کال عمر لري یو کال دوه میاشتې کېږي چې ورکشوی ده او که هر چا ته د ده په اړه معلومات وي نو زموږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي صفر اووه صفر صفر اووه اووه نه اووه یو اووه اووه دوه صفر بله شمېره صفر اووه 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 اته اووه نه درې یو پنځه انعام به ډبل ورکوو سلام به احترام
هلو السلام علیکم زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ملکتین اوسېدونکی یم ما یو دوست چې د عبدالغفار په نامه د سرور زوی د غزنی د ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ملکتین اوسېدونکی ده په کال 2002 کې د قرتي د شاره څخه نادرقه سوی د قچا ته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپله اوري په مقر بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي یعنې زموږ سره د تلیفون پر دغه شمېره اړیکه ټینګ کړي سپر سپر دوانیوی دری سوا دوا دری سوا یاویس او سوا شپیتا اخیر او وش
زاو دلولی زما یو دا کازی او رک دی پا گرم سیل کی کنزه کاله عمر دی نومی نورولا دی کنزه کاله کی دی چه ورک سوی دی پا گرم سیل کی دی کنزه ویش کاله دی ارڅه کې په اړه معلومات لري په دغه لمبر دی مشتاب ټلیفون راوکی سپر اویا و څوارلس نه شپږ پنځه نه دا شماره یو ځل بیا تکرارېږي سپر اویا و څوارلس نه شپږ پنځه نه السلام علیکم. هر څوک چې پاره معلومات لري په هغه لمبر دی ټلیفون مشتراو کی. السلام علیکم.
السلام علیکم. موږ یو الک ده اټیس نیولا نیږي لګرو کلو رئیس نه درک ده د رحم الله زوی ده د زابل دی د شادی دی مسوان دی درک شنو لازم هغه پختنه ارمی یا دغه معلومات و نور خلکو ته وي که هر څه معلومات وي هغه د دغه نمبر باندې ما ته زنګ ووهي صفر اویا اووه درس اته نوي شپږ سوه یو صفر اویا اووه درس اته نوي شپږ سوه یو وسلام.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
سلام شنو.